السلام علیکم د کابل پر وخت د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه په لومړي نیم ساعت خبري مجله پیلېږي. نن شنبه ده، د وژي اسمبلی شلمه د سپتمبر 11مه. نن پر امریکا د سپتمبر د 11مه د حملو شل کاله پوره سول چی په دې مناسبت د ورځې په جریان کې هم ځانګړي راپورونه خبرو په دې خبري مجله کې. پلومړي راپور کې اوري چې د امریکا پر متحده ایالاتونو د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو شل کاله پوره سول. دا ورځ د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟
زه ویلایم چې د سپتمبر کې یوازې په یوازې د افغانستان لپاره د بدبختۍ باعث وګرځېده.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د لوږې د احتمال خبرداری ورکړ.
What we have found is that the number of hagat che mumundili dadi che tehagurane usmir aukacha taqriban 2000 asheve che la luze sara de maqabale le para urustei lare chare latavi
pomaidan warda ki khalak de uzgartia la ziyati do shikayat dari
mahmud karigan chidi wala ka de wakal khachana lari
da khabari mujala tar uni muda. د امریکا ولسمشر د سپتمبر د 11مې په مناسبت په خبرو کې ل خپل خلکو د یووالي غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د احتمالي اقتصادي سقوط خبرداری ورکړ. په مسکو کې د امریکا سفیر احزار سوی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د شلمې کلیزې په مناسبت ل خپل خلکو د ملي یووالي غوښتنه وکړه. هغه پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل، د امریکا د روح لپاره یووالي زموږ د ځواک تر ټولو غټه نقطه ده. ولسمشر بایدن زیاته کړه چې شل کاله مخکې په تروریستي حملو کې څه کم 3000 کسان په امریکا کې ووژل شول. نن شنبه به لومړی میرمنه جل بایدن د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې د حملو دریو سیمو ته ولاړه سي، نیویارک، پینټاګون او په پنسلوانیا کې یوه ساحه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د احتمالي اقتصادي سقوط خبرداری ورکړ. انټونیو ګوترش پرون خبرلانو ته د څرګندونو پر مهال د داسې یوه احتمال د مخنیوي لپاره افغانستان د پیسو د جاري کولو غوښتنه وکړه. ښاغلی ګوترش زیاته کړه چې اقتصادي سقوط به په افغانستان کې د یوه ناورین او تروریستانو ته د یوې توفې حیثیت ولري. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا خبرداری وروسته تر دې ورکوي چې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي دیبورا لاینز د پنځمې پر ورځ امنیت شورا ته د وینا پر مهال وویل، د میلیاردونو ډالرو په ارزښت په بهر کې د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل به خامخا د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړي. ګوترش وویل چې باید داسې یوه لاره وموندل سي چې د داسې یوه ناورین مخه ونیول سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي، له میلیونونو کورنیو بې ځایه سویو افغانانو سره د مرستو په اړه به له طالبانو سره تماس ونیسي. د یو این ایچ سی آر مشر فلیپو ګراندی پرون د وژې پر 19مه ترکیې ته د سفر پر مهال وویل، د دې ادارې تر دې دمه بهر ته د تاک په نیت د افغانستان د سرحدونو پر لوري د افغانانو د ورتګ نښې نه دي لیدلي. خو ښاغلی ګراندی خبرداری ورکړ چې که د افغانستان وضعیت خراب سي، دا وضعیت شایي بدل سي. ترکیه چې اروپا ته د کډوالو د تګ ترانزیت لار بلل کیږي، مخکې تر دې اندېښنه شولې وه چې شایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته زیات افغان کډوال دې هیواد ته د ننوتو هڅه وکړي. شغلی ګراندی د ترکیې په جنوبي ښار غازیان ټیپ کې په یوه خبري غونډه کې د خبرو پر مهال زیاته کړه چې دوی تر اوسه د افغانستان د سرحدونو خواته د خلکو د پراخ خوځون او نورو هیوادونو ته د هغو د ننوتلو د هڅو موارد نه دي لیدلي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي چې لخپل ترک سیال سرای د کابل د نړیوال هوایی ډګر د بیا پرانستلو لپاره د دوړو هیوادونو پر همکاریو خبري کړي. قطر او ترکیه په ګډه هڅه کوي چې د کابل نړیوال هوایی ډګر د نړیوالو الوتنو لپاره له تخنیکی پلوه چمتو کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی پرون پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې له مولود چاوشغلو سره د افغانستان په اړه خبري کړي. السانی ویلي چې د کابل د هوایی ډګر د بیا پرانستو او له نړۍ سره د افغانستان د بیا وصلېدو په هدف د ترکیې او قطر د همکارۍ له نتایجو څخه خوشاله دی. طالبان وایي چې په سپورتي لوبو کې د ښځو د ګډون یا نه ګډون په اړه د دوی حکومت تر اوسه رسمي تګلاره نه لري. د استرالیا د کرکټ ادارې د پنځمه پورز د طالبانو د فرهنګي کمیسیون د مرستیال احمد الله وسیق یوې ورستی مرکې ته د اشاره په لړ کې اعلان وکړ چې که د طالبانو په مشرۍ حکومت د شوزو سپورت اجازه ورنکړي نو له افغان ملي لوبډلې سره د کرکټ راتلونکي مهمه لوبه به کنسل کړي. خوشغلی وسیق تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې طالبان په سپورتي لوبو کې د شوزو د ګډون یا نه ګډون په اړه تر اوسه رسمي تګلاره نه لري.
اسلامی امارت نه یوازې د سپورت او ورزش مخالفت نه کوي بلکې هڅوي، ولی اسلامی امارت د شوزو د سپورت په اړه تر دې د مخبل رسمي دریز نه دی بیان کړی. کیدای شي چې دا تګلاره په راتلونکي کې اعلان شي. هغه څه چې موږ مخکې ویلي وو د هیواد کلتوري او امنیتي وضعیت ته په پام سره مخبل نظر څرګند کړی وو.
د افغانستان او استرالیا د ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه د نومبر د 28 نیټې لپاره پلان شوې ده. د افغانستان د کرکټ د نونس کلونو لوبډلې د بنګلاديش د نونس کلونو د لوبډلې په وړاندې خپله لومړۍ 500 لوبه بایلوده. افغانستان پرونی لوبه چې د بنګلاديش په پلازمینه ډاکا کې وه د 14 په توپیر سیالي لوبډلې ته بایلوده. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوبډلې څلور نورې 500 او یوه ټیسټ لوبه هم په راتلونکي کې لري.
د افغانستان لسکلن لوبډلې د بنګلاديش پر وړاندې خپله لومړۍ 500 لوبه ترسره کړه. له دې وروسته به افغان لسکلن لوبډله د بنګلاديش لسکلن لوبډلې سره څلور نورې 500 لوبې او یوه 4000 لوبه ترسره کړي.
تمه ده چې د نونس کلونو لوبډله به د سپتمبر پر 16 خپل هیواد ته ستنه سي. سپینې ماڼۍ وایي چې د امریکا د اتباعو او دایمي اوسیدونکو په ګډون 2 کسان د متحده ایالاتونو په مرسته پرون له افغانستانه ووتل. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاندی ایمیلی هورن پرون ماښام په یو بیان کې وویل چې نونس امریکایي وګړي د قطر ایرویز په الوتکې کې له افغانستانه ووتل. الجزیرې چینل هم پرون خبر ورکړ چې د قطر د هوایي شرکت یو الوتکه چې 1650 مسافر پکې وو پرون د کابل له نړیوال هوایي ډګره دوحې ته والوته. پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته د قطر ایرویز لومړۍ تجارتي الوتنه د پنځمې په ورځ له کابله دوحې ته وه. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاندې زیاته کړه چې د متحده ایالاتونو د دایمي ویزې لرونکي 11 کسان د مځکې پر لاره له افغانستانه وتلي دي. میرمن هورن ویل دا شی چې د امریکا حکومت امریکایانو ته په بیلابیلو لارو له افغانستانه د وتلو خوندي لارې چارې مومي. د راپورونو له مخې په مسکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان سالیوان د هغه څه په خاطر چې روسي چارواکو د روسیې په چاکونو کې د متحده ایالاتونو لاسوهنه بللې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی دی. د روسیې تاس اوریا نووست خبری آژانسونو راپور ورکړی چې ښاغلی سالیوان د بهرنیو چارو وزارت کې د 10 دقیقو لپاره تم سو او بیا ووت. شغلی سولیوان په دې اړه چې ولې احضار شوی څنې دی ویلي، خو روسي رسنیو هم په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د روسیې پارلماني ټاکنې د نومبر 14 تر 19 نیټې ترسره کیږي. ځینو رسنیو د ناڅرګندو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې وایي په مسکو کې د امریکا سفیر هغو روسي خبریالانو ته چې په امریکا کې کار کوي د کار د جواز د چمتو کولو لپاره د بهرنیو چارو وزارت ته بلل شوی وو. خبرونه مولا ازادي رادیو نه ووریدل. د دې خبرونه د سر موضوع نن د سپتمبر 11 پر متحده ایالاتونو د تروریستي حملو شلمه کلیزه ده. یو شمیر امریکایي چارواکو تیر ماښام په یو رسمي غونډه کې چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم پکې وو د دې مهمې پیښې قربانیانو ته د درناوي لپاره د 1 دقیقې لپاره چوپتیا غوره کړه. ټاکل شوی نن شنبه د امریکا په بیلابیلو سیمو کې په دې مناسبت ځانګړي مراسم ترسره شي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې پر متحده ایالاتونو د سپتمبر د 11 حمله د امریکا د ژوند تګلورې بدل کړ. شل کاله مخکې د سپتمبر په 11 په نیویارک کې د نړیوالې سوداګرۍ دوه لوی ودانۍ په واشنگټن ډي سي کې پنټاګونیا د دفاع وزارت او څو نور ځایونه د تروریستانو لخوا د تختول شویو الوتکو په وسیله پنه شول. په دې پیښه کې د امریکایي چارواکو په وینا نږدې 3000 کسان ووژل شول. دا پیښه نه یوازې په متحده ایالاتونو بلکې په افغانستان کې هم د ژور بدلون باعث شو، ځکه امریکا القاعده شبکه په دې حمله تورنه کړه او په دې پلمه له پیښې څو اونۍ وروسته پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه و پرځاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په هغه غونډه کې چې پرون جمعه د سپتمبر په 10مه په واشنگټن ډي سي کې جوړه شوې و د دې پیښې په ورځ خپل او د امریکا د خلکو احساسات بیان کړل. بلینکن وویل چې دا د امریکا د تاریخ تر ټولو تور ورځ و، خو هغه زیاته کړه چې په دې ورځ امریکایانو دا وښوده چې ځان څنګه بیرته جوړولای شي.
We've also come together today because maybe more than any other event in our lifetime.
نن دلته د دې لپاره هم راغلی یو چې شاید سپتمبر 11 تر بلې هرې پیښې زیات زموږ د شوان تګلورې او د نړۍ سره زموږ د عمل بدل کړی وي. دې پیښې یو پوره نسل خدمت ته وهڅاو، څوک خبري اعلان شول، څوک حقوق پوهان او د بشري حقوقو مدافعان، ځینې په رضاکار ډول پوسټ ولاړل، سلګونه زره کسان د خدمت لپاره افغانستان ته لاړل، 2800 یو څلور سرتیری مو وشل شول. په دې سرتیرو کې هغه ډیر لس نارینه او ښځې هم شامل دي چې څونه مخکې هغه مهال چې موږ خپل ماموریت هلته پای ته ورساو ووشل شول.
تکل شوی چې د امریکا په بیلا بیلو ایالتونو کې نن د دې ورځې په ویاړ ځنګړی مراسم جوړ شي. په نیویارک کې به په دې مراسمو کې د پولیسو او د اطفایې د مامورینو د وژل شویو افسرانو له کونډو او ماشومانو سره د مرستې د صندوق فعالان هم ګډون وکړي. دا صندوق له هغو کسانو سره مرستې کوي چې د سپتمبر د 11مې د حملو په نتیجه کې ناروغۍ ورته پیدا شوې دي. دا ټولنه هم دراز د هغو کسانو د کورنیو لغړو سره ګوري چې په دې حملو کې وژل شوی. د نیویارک د تو دنګو نړیدلو ودانیو ځای چې د دې پیښې په یاد څلای پکې جوړ شوی، لشلو کلونو وروسته له هم د هغو تورستانو لپاره پزړه پورې دی چې د نړۍ له بیلا بیلو سیمو څخه ورته راځي. په دې ځای کې چې د دې حمله د څه کم 3000 قربانیانو نمونه پکې لیکل شوی، خلک راځي او په خپلو کمرو سلفي تصویرونه اخلي. د امریکا نوی نسل ته د سپتمبر د 11مې پیښه تر ډیره د تاریخ یو برخه ده.
و موردل چې د امریکا پر متحده ایالاتونو د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو شل کاله پوره سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په هغه غونډه کې چې پرون جمعه په واشنگټن ډي سي کې جوړه شوې وه، دا د امریکا د تاریخ تر ټولو توره ورځ بلله. شل کاله مخکې په دې ورځ پر امریکا حمله وسوې چې هغه پر افغانستان د نړیوال ائتلاف د برید سبب سوې. د افغانستان تیر حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د تیرو شلو کلونو تحرکاتو څه باندې شلو نورو تروریستي ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. له متقاعد جنرال دولت وزیر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې پر امریکا د حملو شل کاله پوره سول، دا د افغانستان لپاره د کومو بدلونونو سبب سوې؟
د سپتمبر 11مه څرنګه چې په امریکا کې بروجونه وران شو، په دې ورځ باندې په همدې شکل امریکایانو افغانستان ویجاړ کړ. دا چې بروجونه چا ویجاړ کړي وو خو هغه تر اوسه موږ ته معلوم نه دي، مګر په افغانستان کې چې امریکایانو افغانستان ویجاړ کړ دا ټولې نړۍ ته معلوم دی. امریکایان په دې پلمه باندې راغلل چې افغانستان سره مرسته وکړي، توریستي ګروپونه وټکوي او افغانستان آباد کړي. نو افغانستان کې اقلن یو منظم یو باثباته حکومت رامنځته کی او دلته داسې حالت رامنځته کی چې خلک د کار خوندان شي، د ډوډۍ خوندان شي او د سولې خوندان شي. خو دوی د خلکو نه ډوډۍ هم واخیسته، سولې هم واخیسته او کار یې هم ترې نه واخیسته. او دلته یې قطعا نو حکومت په جوړولو کې مرسته وکړه، فساد یې خپور کړي، رشوت او غاص په دې ته لمن وهله، د قومونو په منځ کې بې اتفاقي رامنځته کړه. نو زه ویلی شم چې 11 سپتمبر یوازې په یوازې د افغانستان لپاره د بدبختۍ باعث وګرځېده.
پر افغانستان د نړیوال ائتلاف حمله او دلته د تروریزم په وړاندې نړیواله جګړه، فکر کوي چې د نړیوالو تروریستي ډلو د زوال سبب سوه که لا نورې ډلې هم ایجاد سوې؟
زما په عقیده دوی تروریستي ډلې پلمه ونیولې افغانستان باندې یرغل وکړ. کنه القاعده په پاکستان کې جوړه شوې وه، مرکز هم په پاکستان کې و او بالاخره اسامه هم په پاکستان کې ووژل شو. دلته دوی کولای شو چې د طالبانو سره په هماغه وخت کې ګډه ژبه پیدا کړې وي او په ډېر سوله ییزه توګه دوی دغه مسله حل کړې وي. هلته طالبانو سمه ده چې اسامه بن لادن نه ورکوه، خو په دې شکل باندې دوی په زور باندې اسامه د دوی نه غوښته. که دوی د یوې سمې لارې د نړیوالې محکمې له لارې اسامه غوښتی وی او لکه چې طالبانو دوی ته ویل، په هغه شکل باندې بیا اسامه وه. خو دوی په خپله باندې په خپل زور باندې متکی و او بدون د اجازه د ملګرو ملتونو نه د ملګرو ملتونو خو وروسته اجازه واخیسته د برید لپاره او دوی راغله دلته په افغانستان برید وکړه او د دې په نامه باندې چې موږ القاعده ځپو زما په عقیده باندې د دوی اهداف د القاعده ځپل نه و نور اهداف یې درلودل دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې هغه اهداف ته ورسېدل که ونه رسېدل کډې بار کړلې خو زما په عقیده باندې د دوی اهداف نور و نه یوازې د تروریستي ډلو ځپل
اوس چې شل کاله وروسته بیا طالبان واک ته رسیدلي مهم بنسټونه تقریبا منحل سوي څه فکر کوي چې افغانستان به له کومو ستونزو او ننګونو سره مخامخ وي
طالبان خو اوس واک ته ورسېدل طالبان باید هم د تاریخ څخه د تیرو پیښو څخه زده کړه وکړي څرنګه چې په مخکې ځل طالبان حکومت ته رسېدلي وو هغه څه چې دوی کول او کړنې وې هغه خو ټولو ته معلومې دي چې تقریبا دوی ونه شو کولای چې په هغې کړنو باندې حکومت ته دوام ورکړي او افغانستان کې حاکمیت ټینګ کړي نو معنا دا ده چې هغې نه په زده کړه باندې دوی باید خپل روش کې تغییر راولي د خلکو سره خرابې وکړي او په هغه خبرو باندې چې هغه په دې نه ارزي چې دوی خپل وخت په ځای کې په هغې باندې خپل وخت ضایع نه کړي او په وړو مسایلو باندې دوی لویو مسایلو ته فکر وکړي لوی مسایل دا دي چې د خلکو په منځ کې اتحاد او اتفاق راولي ټولو قومونو ته په افغانستان کې حق ورکړي ټولې ژبو ته هغه ژبې چې په افغانستان کې رسمي دي هغوی توازن په نظر کې ونیسي ملي اردو جوړه کړي ملي پولیس جوړ کړي ملي امنیت جوړ کړي او هغه ادارې چې هغه د افغانستان لپاره د افغانستان د آبادولو لپاره په کار دي هغې ته باید توجه وکړي د ظلم او زور څخه صرف نظر وکړي مخنیوی وکړي او داسې کارونو ته لاس وانه چوي چې یوازې په ږیره باندې یوازې په موسیقي باندې یوازې په لمانځه باندې یوازې په داسې خبرو باندې چې هغه د خلکو خپل کار دی په هغې باندې خپل وخت ضایع نه کړي لویو کارونو ته لویو پیښو ته نظر وي او د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونیسي د ګاونډیانو سره هم تناسب مراد کړي په اړیکو کې د هند سره د پاکستان سره د ایران سره او د منځنۍ آسیا د هیوادونو سره او په نړیوالو په نړیوالو سطح باندې د امریکا د هندوستان او د لویو قدرتونو سره په روسیه او چین چې د دوی سره هم خپلو اړیکو کې توازن وساتي تر څو چې افغانستان آباد شي افغانستان یوازې طالبان هم نشي آبادولی کوم بله ډله هم نشي آبادولی تر څو چې ټول افغانان سره لاسي ونه کړي او یو ځای نه شي او د افغانستان د آبادولو لپاره سره لاسونه ورنه کړي دا امکان نه لري
متقاعد جنرال دولت وزیری و چې د امریکا پر متحده ایالاتونو یې د سپتمبر د 18مې د تروریستي حملو د شلو کلونو د پوره کېدو او پر افغانستان د اغیزو په اړه خبري کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
اوس به دا ووري چې د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو او رسپونو کې د افغانستان په باب کومې لیکنې او تبصرې راغلي دي
وارنگتن ګارډین رسپانې د افغانستان په اړه د یو پخوانی یرغمل نظر خپور کړی دی دو اتیا کلن تیری وایت په 1980 میلادی کال کې په لبنان کې د ترهګرو لوري 15 کاله برمته وو د وای چې د افغانستان کرکیش په یرغل نه حل کیږي وایت چې ډیر کلونه په خوا افغانستان ته تللی وو دغه هیواد د جغرافي پر سختوالي د خلکو پر کلکوالي او زړورتوب پوهیږي شغله وایت وای په ډاټ وایلی شي چې په جګړې او یرغل د افغانستان ستونزې څوک نشي حل کولای د په نظر لویدیزوال کله کله ژر جګړې ته مخه کوي او فکر کوي چې په جګړې به ستونزې حل کړی شي وایت زیاته کړه او ریدلې دي چې طالبان یو څه بدل شوي او هیله لري چې دا رښتیا وي د برتانیا میل رسپانی بیا د خپل هیواد د استخباراتي ادارې د مشر پر خبرداري لیکنه خبره کړې ده د برتانیا د داخلي استخباراتو یا ام آی 15 عمومي رئیس کین مکالم ویلي چې د طالبانو له لوري د افغانستان نیولو سخت دریځ زړه ورکړي او دا د القاعده شبکې د بیرته راتګ او پر لویدیز د حملو سبب کېدای شي مکالم د جمعې په ورځ په یو مرکه کې همداراز وویل د ناټو ځواکونو د وتلو او د افغانستان د حکومت د پرزیدو له کبله برتانیا له لا زیات خطر سره مخامخ کېدای شي د بریتانیا د استخباراتي ادارې رئیس باور لري چې د تروریستي حملو یا د ترهګرو د روزلو په اړه د تروریستانو نظر په یوش پکې نشي بدلیدای او همغه سي حمله کولی شي چې القاعده شبکې د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر په 11 نیټه د امریکا په متحده ایالاتونو کې کړې و. د بریتانیا د داخلي استخباراتو رئیس دا هم وویل چې په تیرو څلورو کلونو کې د یو ډیرش تروریستي حملو پلانونه شند کړي. د پدې اړه چې بریتانیا د شل کال په خوا په پرتله اوس خوندي دا وکنه وویل دا سخت ده چې په دې اړه څه ووایي. وایت په عین حال کې ومنل چې نن سبا د 2000 لومړي کال د سپتمبر تر 11 د مخکې وخت په پرتله زیاتې دسیسې شندوي، خو په متوسط ډول دا دسیسې وړې او لږ پیچلې دي.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د غذایی موادو کمښت ته اندېښنه شوولې ده او وایي چې په هرو څلورو افغان کورنیو کې یوه یا د هر چاشت خوړو اندازه کموي او یا له نورو خلکو خواړه په پور اخلي. د خوړو د نړیوال پروګرام د آسیا پاسیفیک څنګ مرستیاله وایي چې را روان ژمي او د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په پام سره دا اندېښنه د توجیه وړ ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې د غذایی موادو د کمښت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دی په سلو کې نوي افغانان کافي خوراک نشي کولای. د آسیا پاسیفیک سیمې لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال مشر انتیا ویب پرون د وږي په 19 نیټه وویل چې د دې ادارې د سروې له مخې په هرو څلورو کورنیو کې یوې لمخ کې یا د هر څاخت خوړو اندازه راکمه کړي او یا له نورو خلکو خواړه په پور اخلي. مرمن ویب وویل د دې سروې په اساس چې د اگست د 28 او د سپتمبر د 15 نیټې ترمنځ د افغانستان په واړه څلور دیرش ولایتونو کې ترسره شوې، مېندې پلرونه د دې لپاره چې ماشومان یې ماړه شي خپل وږي پاتې کیږي. د WFP د چارواکي زیاته کړه چې له لوګې سره د مقابلې لپاره په افغانستان کې د کورنیو لخوا د دې ډول چلند موارد دوه ځلې زیات شوي.
What we have found is that the number of
هغه چې موږ موندلې دا دي چې د هغو کورنیو شمیر او کچا تقریبا 2000 زیاته شوی چې له لوګې سره د مقابلې لپاره ورستې لارې چارې لټوي. د مثال په توګه یو څاخت خوړه نه خوري یا لویان خپل برخه ماشومان ته ورکوي او یا د دې لپاره چې خوړه ژر خلاص نشي لږ خوراک کوي. نو اوس په هر څلورو کې یو کورنۍ لږ تر لږه له دې طریقې کار اخلي.
مېرمن ویب یادونه وکړه چې د خوړو نړیوال پروګرام له اړو کورنۍ سره د مرستې لپاره 200 میلیون ډالر بس پنغښتې ده او ځینو هیوادونو مثبت ځواب هم ورکړی، خو هغه زیاته کړ چې ملګری ملتونه عملاً د مرستې سوال کوي څو په اکتوبر میاشت کې د افغانستان د غذایی موادو زیرمې ختم نشي. د مېرمن ویب په وینا اوس چې له یوې خوا ژمه را روان دی او له بلې خوا د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب دی، دا ستونزه په زیاتېدو ده.
د خوړو کمښت او بیکاری د هغو کورنیو لویه اندېښنه ده چې موږ یې سروې کړي. په داسې حال کې چې ژمی په چټکۍ سره را روان دی او د هیواد اقتصاد دړې وړې دی، د دوی اندېښنه د توجه وړ ده. اوس به اړو خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره زموږ سیالي له وخت او واورې سره وي. که موږ د کال تر پایه 14 میلیونو افغانانو ته د مرستو رسولو هدف په پام کې ونیسو، نو باید تر نومبر میاشتې پورې په هر میاشت کې 9 میلیونه کسانو ته ځان ورسوو.
د WFP د چارواکي وویل د خی چې ډیری افغانان د بشپړې بیوزلۍ پر مورګه ولاړ دي. دا نخنی داسې محل خودل کیږي چې په افغانستان کې له یوې خوا سیاسي ابهام خلک پر راتلونکي بے باور کړي او له بلې خوا د عامو افغانانو د اقتصادي توان کچا راټیټه شوې ده. ملګری ملتونه افغانانو ته د بشری مرستو د هڅو پترڅ کې په پام کې لري چې د روانې دوشنبه په ورځ په ژنیو کې په یو لوی کانفرنس کې لمرستندوی هیوادونو څخه شاوخوا 600 میلیون ډالر بس پنه راټول کړي.
ازادي رادیو لوونه تر وو
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو وای په دې ولایت کې کاروبارونه په ټپه درېدلې او هر ورځ د ګټې پر ځای څو چنده زیانونه غالي. دوی وای په دې ولایت کې ګڼو خلکو خپل کارونه هم تړلې او بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي لارو روان دي. تفصیل په یو راپور کې.
نور احمد او جاوید یو له هغه کسانو څخه دي چې مرکز میدان شار ته لتیرو شلو ورځو رئیس راځي، خو ترنن ورځې پورې نه دي توانېدلې چې کار پیدا کړي.
تقریبا شل پنځه ویشت دې مټه کار نه دی کړی او د کور کرایم را باندې را د غاړې ده او ټول کارګر چې دي ولاکا د هوټل خرچه نه لري.
ورځنۍ ته راشم، ورځنه نشته، د کاروبار نشته، د کور بچت خو پرېږده، ولاکه د بچیانو پیسې لرو، د هوټل پیسې ولاکه لرو.
په دې ښار کې نه یوازې دا چې هټیوال یا دکانداران او نور کاروباریان لاس تر زنه ناست دي، بلکې د هوټلیانو کاروبار هم د پخوا په پرتله ضعیفه شوی دی. د هوټلونو مسولین وایي د پخوا په نسبت هوټلونو ته ډیر کم خلک راځي او هغه توکي چې دوی استعمالوي په قیمتونو کې زیاته لوړوالی راغلی دي او که په زاړه نرخ وپلوري نو دوی ته د ورځې مصرف هم نه پوره کوي. دوی وایي کاروبار د خلکو په ژوند پورې تړلی دی، که د خلکو ژوند ښه سي او ماشونه واخلي نو د دې کاروبار به هم ورسره ښه سي. لړلې میر احمد او جان ولی ازادي راوړي ته وویل د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو وای له هغه وروسته په دغه ولایت کې خلک له اقتصادي بحران سره مخ سو او د خلکو کاروبار ضعیف سو کله چې تیر دولت ړنګ سو او طالبانو پر افغانستان او په تیر بیا پر میدان وردګو ولایت ولکاټینګ کړه. طالب مشرانو هم متل دا منلې دي چې د خلکو کاروبار د تیر په پرتله ضعیف سوی دي، خو خلکو ته په بیا بیا ډاډ ورکوي چې ستونزو ته به یې رسیدګي وکړي او وایي چې دا وضعیت به ژر بدلون کوي. خو دا یوازې میدان وردګ ولایت نه دی چې خلک یې د اقتصادي بحران سره مخ دي، بلکې د ټول هیواد خلک د ورته ستونزو څخه سر ټکوي.
ازادي رادیو ته واژیست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د ولسمې د تروریستي حملو د شلمی کلیزې په مناسبت لخپلو خلکو د یووالي غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د احتمالي اقتصادي سقوط خبرداری ورکړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي له میلیونونو کورونایو بې ځایه سویو افغانانو سره د مرستو په خاطر به له طالبانو سره تماس ونیسي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي چې لخپل ترک سیال سره د کابل د نړیوال هوایي ډګر د بیا پرانیستلو لپاره د دوړو هیوادونو پر همکارایو خبري کړي. طالبان وایي چې په سپورټي لوبو کې د شوزو د ګډون یا نه ګډون په اړه د دوی حکومت تر اوسه رسمي تګلاره نه لري. د افغانستان د کرکټ د نونس کلونو لوبډلې د بنګلاديش د نونس کلونو د لوبډلې په وړاندې خپله لومړۍ 500 لوبه بایلوده. راپورونه وایي چې په مسکو کې د امریکا سفیر جان سولیوان د هغه څه په خاطر چې روسي چارواکو د روسیې په انتخاباتو کې د متحده ایالاتونو لاسوهنه بللې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته احضار سوی دی.
دا ژوند رنگونه.
زما نوم ډاکټر احمد سیار دی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم او د انتظار دانې شرکت مسؤل.
انتظار دانه څه کوي؟ چې تولیدوي لږ درې وازیک.
مننه. انتظار دانه د شودو ورکوونکو واګانو د پاره بیلانس شوی خوړه دي چې په ټوله معنا دغه اړتیا پوره کوي.
نه چې تولیدوي دغه خوړه، البته واګانو ته نه، واګانو ته یا کداس چرګانو نور ته هم.
مونږ د شودو ورکوونکو واګانو د پاره، د چاغیدونکو واګانو دپاره، خوسکیو دپاره، د بزو دپاره، د میګو دپاره، سرلیو دپاره، حتی د په اوس وخت کې چې دا مړزان چې وته وایي بودنه، د دې د چخ سازه دی پاره د دې د اګیو د تولید دی پاره ته د چرګانو برایلر چودې چې په دې بازار کې د دې دی پاره تولید او ام د دې کاندې پاره ګټه دا په زمون کې چې دې برته وطنی تولید منګه د وطن دی پاره استفاده